افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د مخکخو خزو اونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې. د کابل لسډوي زمو همکار واګمه جګبار خیل مختوري خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د جنیوا کانفرنس ته په پرانستون کې وینا کوي چې د سولې ټینګښت د افغانستان د دولت لپاره ستر لومړیتوب دی. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له 6000 زیات ماشومان په افغانستان کې د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ جګړو کې مړه یا ټپیان شوي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به د خپلې اوږدې مودې سلاکار او با تجربه ډیپلومات انتونی بلینکن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونوموي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د جنیوا کانفرنس ته په پرانستون کې وینا کوي ویل چې د سولې ټینګښت د افغانستان د دولت لپاره ستر لومړیتوب دی.
په جنیوا کې د افغانستان د کانفرنس پر مهال چې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د دوامداره مشارکت یوه مهمه غونډه ده، تر پایداره سولې جوړونې پرته بله کومه مهمه موضوع ذهن ته نه راځي. سوله اوس وخت په اساسي توګه له سیمه ایزو او نړیوالو متحدینو سره د مشارکت په برخه کې د افغانستان په یوه مهمه تګلاره بدله شوې ده.
له افغانستان سره په دغه لوی مرستندوی کانفرنس کې به چې څو شېبې مخکې پرانستل شو او سبب هم دوام وکړي، د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو حضوري یا په انلاین بڼه ګډون کړی او تر 2040 کال پورې به له دې هیواد سره د میلیاردونو ډالرو نویو مرستو ژمنې وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم سبا دې کانفرنس ته مجازي وینا وکړي. د دې کانفرنس په ترڅ کې د بشر د حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان په نړیوالو مرستندویانو غکړې چې له دې هیواد سره د کېدونکو مرستو په ژمنو کې باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې بس پنې د ښوونې او روغتیا په تیر بیا د نجونو او ښځو لپاره په خدمتونو او خپلواکو رسنیو ولګیږي. د بشر د حقوقو د نیویارک میشتي سازمان دا غوښتنه د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس سره چې څو شېبې مخکې پیل شو په یو وخت کړی د پاتریشا ګاسمن چې د دې سازمان د آسیا د چارو مشر ده ویلي چې د جنیوا کانفرنس یو مهم فرصت دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې شوي پرمختګونه خوندي او عام و افغانانو په تیر بیا ښځو او نجونو ته د دې زمینه برابره شي چې پراخې ازادۍ ولري او له ښې ښوونې او روغتیایي خدمتونو برخمن شي. دغه راز د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فیلیپو ګراندې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره د مرستو ته دوام ورکړي کنه د ورانونکو عواقبو له خطر سره به مخ شي. ګراندې په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وویل د میلیونونو افغانانو راتلونکي په دې هیواد کې د سولې د خبرو په نتیجه او د دې هیواد پرمختیا لپاره د جنیوا د دوه ورځني کانفرنس په ګډون د نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر ژمنو پورې تړلې ده. ګراندې دغه راز خبرداری ورکړ چې که په هره برخه کې هڅې ناکام شي نو په لویه پیمانه د خلکو د بې ځایه کېدو په ګډون به د دې هیواد لپاره ورانونکي نتیجې ولري. هغه وویل روان کال په افغانستان کې دننه د شخړو له امله نږدې درې لکه کسان بې ځایه شوي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي له 6000 زیات ماشومان په افغانستان کې د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ جګړو کې مړه یا ټپیان شوي دي. یونیسف دا خبره په هغه راپور کې چې نن دوشنبه خپور کړی کړی او ویلي دي چې یوازې تیر 2019 کال 804 ماشومان په افغانستان کې وژل شوي او 2215 ټپیان شوي دي. یونیسف وایي دا په نړۍ کې د جګړو په سیمو کې د ټولو وژل شوو او معلول شوو ماشومانو په سلو کې دیرش دي. د راپور په استناد دغه ماشومان د حکومتي ځواکونو او د وسلوالو مخالفانو ترمنځ مخامخ جګړو په نتیجه کې مړه یا ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په وروستي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ټول ټال 5909 کسان وژل شوي یا ټپیان شوي چې په سلو کې څه باندې دیرش یې ماشومان دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به د خپلې اوږدې مودې سلاکار او با تجربه ډیپلومات انتونی بلینکن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونوموي. که هغه دې چوکۍ ته ونومول شي او سنا هم تایید کړي، د بلینکن دنده به د امریکا د اوسنۍ ولسمشر ډونالد ترامپ له څلور کلنې دورې وروسته چې شواري و لومړی امریکا او دغه پالیسي له نړیوالو سازمانونو د لرې والي او له خپلو متحدانو او رقیبانو سره د یو شان نښتو ښکارندویي کوله د امریکا د ډیپلوماسۍ او نړیوالو اړیکو بیا احیا کول وی. تمه ده چې بایدن به سبا د خپل کابینې یو شمېر غړي اعلان کړي. ویل کېږي بایدن به جک سولیوان چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن نږدې همکارو خپل د ملي امنیت د سلاحکار په توګه ونوموي. بایدن د خپل راتلونکې ادارې اساس داسې مهال ږدي چې د هغه سیال اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډېره هڅه کوي چې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو نتیجه چې بایدن یې ګټونکی اعلان شوی باطله کړي. ټرمپ په دغو انتخاباتو کې خپلې ماتې تر اوسه نه ده منلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په پام کې لري چې راتلونکي کال د ودې په حال کې دوه نوي هیوادونو ته د کورونا 2 میلیارد ډوزه واکسین او 1 میلیارد سورنجونه یا ستنې ولیږي. یونیسف چې د نړۍ په کچه د واکسین پیرلو تر ټولو لویه اداره ده، هر کال نږدې 100 هیوادونو کې د وایروسونو د خپرېدو د مخنیوي او د کتلوي معافیت په هدف څه باندې 2 میلیارد ډوزه واکسینونه پیري. د ودې په حال کې هیوادونو ته په دغه شمېر د کورونا واکسین لیږدول اسانه هم نه دي، خو یونیسف وایي چې له باروړونکو په سلګونو هوایی او سمندري شرکتونو او د لوجستیک له نړیوالو شریکانو سره په دې برخه کې کار کوي. په عین حال کې د نړۍ د لویو شلو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشرانو د ریاض په سرمشریزه کې ژمنه وکړه چې هیڅ ډول هڅه به ونه سپموي تر څو دا مسله یقیني شي چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین ټولو خلکو ته یو شان ورسیږي او د هغو هیوادونو چې د کورونا خپرې شوي وبایې اقتصادونه ډیر ځپلي لاسنیوی وشي. د امریکا او اروپا د درمل جوړولو یو شمېر لویو شرکتونو له دې وړاندې ویلي وو چې د کورونا ضد واکسینونه په پراخه پیمانه تولید ته نږدې شوي. د امریکایي فیزر او مدرنا کمپنیو لخوا جوړ شوو واکسینونو ښودلې چې له کورونا څخه د خوندي کېدو اغېزمنتوب یې په سلو کې څه باندې نوي دی. دا و د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. د کابل له سټوډیو زما همکاره وږمه جبارخیل په ژوندۍ بڼه مخته وړي.
د آزاد ریډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چټول بروغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونې تر پای سره پاتې شي. درنو اوریدونکو بیا هم د مخکخي خځي خبرونه ده او مخ په خبرونه کې دوی میل منی لزان سره لرو. تاسو کولی شئ چې هم د اوس موږ سره اړیکه ونیسئ او زمګ د اغلو میلمنونه خپلې پوښتنې وکړي. زمګ د ټلیفون شمیرې دي 0199 45 30 40 او بل شمیره مو ده 0978 225 55. دا خبرونه ژوندۍ ده. له اغلی شاهناز د عدالت ګوند له مرستیالینه خپلې پوښتنې وکړي او همدارس موږ سره اغلی یو بل وکیل چې خپل وزن تاسې ته در وپیژني هم شته، هغې نه به هم پوښتنې ولري. خو فعلا موږ سره یوازې اغلی شاهناز ده. اغلی شاهناز ښه راغلاست خبرونې ته.
بیا هم دبا ځان معرفي کما شاناز فائز د هلمند ولایت ګوند مرستیال.
بله مهرباني.
نو
مهرباني وکړئ
سوال ته. سوال په هر ځای سوال وکي او زه به ځواب ورکوم.
تاسو په سر کې اوریدونکو ته په لاندو کې ځان ور وپیژنې چې یو څه له تاسو سره اوریدونکو کې آشنا شي او خپلې پوښتنې وکي.
شاناز فائز یم د هلمند ولایت د عدالت ګوند مرستیال او یو مدني فعال او د مشارکت یا پرمون نماینده په هلمند.
بله ډیر ښه. اغلی فایز خوشاله یو چې له تاسو سره یو زموږ اوریدونکي به هم اړیکه ونیسي او خپلې پوښتنې به له تاسو نه ولري. رابه شو اول د عدالت ګوند کارونو ته لږ راته دا ووایاست چې عدالت ګوند تر ډیره چا ته کار کوي، یعنی ښځو لپاره که د نارینه وو لپاره که نه د ټولو ځوانانو لپاره؟
د عدالت ګوند فعالیتونه په هلمند کې یوازې د ښځینه وو دپاره نه دي، بلکې د ټولو هلمندي ولس دپاره ده، هم د ځوانانو هم د ښځې او هم د نارینه دپاره. د عدالت ګوند هدف او مرام دا دی چې د خصوصا د ځوانانو او خزینه لپاره ځوانان نجونو لپاره د کار زمینه برابر کړي او د دوی لپاره عدالت غوښتنه وکړي او بعضې هغه کلیوالي خوندې چې زموږ په هلمند ولایت کې دوی خپل د حق او حقوق څخه آګاهي نه لري د دوی لپاره بعضې ورکشاپونه بعضې کنفرانسونه موږ لرو خصوصا داسي دا تاوتريخوالي فهرا دا اساسي قانون اغاي وركوالا دا موري دا بل قانون دا تاوتريخوالي قانون فهرا خلقو تا اغاي وركوال فتاسوتي هغا خواندي زمش پا هلمان كي خصوصا پا كيلو پا باندو كي جوان كيوي دوي اخفال دا اقا وقوق سخا اغاي نلري هايا موج یعنی په هلمند ولایت کې خصوصا د افغانستان په سطح موږ داسې خوندې لرو چې زموږ د حق او حقوق څخه دفاع کوي بعضې تاوتریخوالې شته چې د خصوصا د ښځینه او په وخت کې چې بعضې خوندې په بده کې ورکول کېږي بعضې خوندې دي چې په کم سن واده کېږي بعضې خوندې دي چې یعنی په ډېر د ضعف پیسو ورکول کېږي نو بالاخره د دوی ژوند د ورځ په ورځ تاوتریخوالي سره برابرېږي.
بلی په دې اړه به نورې پوښتنې هم له تاسې نه ولرو. موږ سره اوس اغلې سایره شریف هم په کرښه ده. اغلې شریف ښه راغلاست. له تاسې نه هم مننه. اغلې شریف که په سر کې اورېدونکو ته د ځان په اړه لږ معلومات ورکوي.
سایره شریف هم د خوست ولایت استازي پولیسي جرګه کې.
بله ډېر ښه. اغلی شریف زمونږ اورېدونکي به له تاسې نه پوښتنې نورې هم ولري، خو را به شو ستاسې وکالت دورې ته کله ګ راته ووایاست چې څنګه مو علاقه پیدا شوله، چا وهڅولی چې وکیله شئ او په دې توګه باندې د خپلو خلکو نمایندګي وکړئ؟
مننه پوښتنه مو د وکالت دا چې څنګه وکیله شوم د دې کیسه به اوږده وي. تاسو د پروګرام د اوسلې نه به وتلي خبرې خو په هر صورت مهاجرتونو افغانانو ته د منفي ټکو تر څنګ مثبت ټکي هم لرل. کله چې موږ مهاجر شو پاکستان ته او په پاکستان کې په اصطلاح د خپلې نړۍ نه وتلي ځینې ستونزې ځینې ښېګڼې ځینې بدګڼې هم ولیدې او بیرته چې افغانستان ته راغلو بیا زه خپله راخم خپل ولایت ته لاړم، خوست ته لاړم او هلته د دولتي مسؤلیت تر څنګه چې د ښځو د چارو ریاست زما په غاړه و، د ښځو د ژوند د تاتو په پروسه کې چې مستقیما د ښځو په ژوند پورې زما مسؤلیت تړاو درلود، یعنی د خوست کې د ښځو اجتماعي اقتصادي او سیاسي حالت ته په کتو سره زه دې ته متوجه شوم چې د لوړ مقام نه زه باید د ښځو لپاره د خدمت کې ځواب وګرځم. او بل خوست کې داسې حالاتو کې زه خوست ته لاړم چې د طالبانو نظام نوی د منځه تللی و، ښځې لوستې او نالوستې ښځې ټولې په اصطلاح په کورو کې وې. نو دې پروسې ته د تحرک په منظور په هدف زه په اصطلاح ټولنې ته راووتم او د ښځو په منځ کې مې کار پیل کړو او همزمانه د دې انتقالي حکومت رامنځته شو. انتقالي حکومت خو درشل کې اساسي قانون ته کار کېدو چې په دې پروسه کې هم زه دخیله وم او د دې لارې نه مې وغوښتل چې ښځې هم په دې پروسه کې دخیلې شي. او بالاخره د ولسمشر د انتخاباتو پروسه راورسېده، د هغې نه وروسته د پارلمان مسله رامنځته شوه. نو هم د ښځو چارو ریاست هم دا نورې پروسې چې ما په دې کې کار کوو د ټولو زه دې ته وهڅولم چې د ښځو په منځ کې نه یوازې خپل ځان لپاره بلکې د ټولو ښځو لپاره دا کار وکړم چې دوی
بله ستاسې غږ راځي مهرباني.
نو د دې ټولو ښځو یعنې دا هدف مې دا و چې ټولې ښځې باید راووځي او هم په سیاست کې او هم د ښوونې او روزنې په برخه کې د دولتي چوکاټ په برخه کې هر څه د آماده وو یا د میاسر وو چې د دې نه باید استفاده کړې وای چې په اپلسمه دوره د پارلمان کې د خپل کمیشن او د خپل ځان تر څنګ لاس کا نور دې ته واسوالې چې دې باید ما سره کاندیدشي پارلمان ته او تر څنګ یې دغه نور څه جوړه ولایتي شورا انتخابات روان دغه لپاره باید څه کې دي چې وایي چې هغه هم خوښ نه خځه کاندیدشي او دې دې تر اتاک د اساسي قانون د تصویب لپاره یعنی دا ټول هغه سیاسي پروسې چې په اول قدم کې زه د تا هټول او جماعت څنګه نور څه کې هم
بله موږ سره اوریدونکي هم په کرخه دي دوی به هم راوخلو چې دوی څه پوښتنې لري.
بله
السلام علیکم.
علیکم السلام.
په خیر راغلی. بله بله منګ غواړو چې میلما را واخلو. یو اوریدونکو په کرخه ده کا؟ بله د اوریدونکو اړیکه پرې شولاره بشو. اغلی شاهناز فایستا، اغلی فایستا سی په خپل خبرو کې ویل چې عام په هاوه خزو ته د غوی د حقونو په برخه کې ورکوي. کدارته وایاس چې دغه په کومه بڼه باندې ده، یعنی په لیکلي بڼه باندې ده کنه تبلیغ په بڼه باندې ده، تاسو دوی راغواړي او په تبلیغ بڼه باندې ورته شفاهي وایاست؟
گرانی خوری دا خود است به چی مثلا که موج دا باسواد و خوند دا پار پرگرامونه یا ورکشاپونه لرو اوی دا پار یعنی پلیکانه بنا دا یعنی دا دوی دا پار ترننگ ترنران تاکو دا دوی دا پار ازایی ورکو و بازی کلیوالیز موج بی سواد خوند دی چی دوی سواد نلری دا اوی دا پار بیاد غسی داسې مواد لرو چې دوی ته داسې تصویرونه دي چې د تصویر د لارې دوی ته به داسې یو پیام ولري تر څو چې دوی هغه خپل مرام او مقصد ته ورسیږي. بل د دوی دپاره موږ داسې آګاهي ورکوو خپله لکه د تدریس په رقم داسې نه په لیکنه بنه د لفظي یعنې د خبرو کولو په رقم دوی ته آګاهي ورکوو چې مثلا تاسې په ولایاتو کې په ولسوالۍ کې مثلا په مرکز کې مدافع وکیلان لري، څارنوالان لري، د خوندو په بخش کې دوی کار کوي، مدني فعالین دي. یعنی تاسو کولای شي چې یو مشکل په کور کې ولري نو دغه خپل مشکل مدني فعالان خوندي ته مثلا څارنوالان دي، مدافع وکیلان دي، د دوی سره شریکه کړي تر څو چې دا مشکل حل و فصل شي. نو داسې په مختلفو آبادو
موږ ته پروګرامونه لرو. سره اوریدونکو هم فکر خدای اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم. بله استاسی غاگ رازی میرا بانی وکی چوکی اس پکر خدای لکم زینا ماری کنی ولی زمګ دغه اوریدونکو فکر کوم چې اړیکه یې نیولې ده مګر هیڅ پامې تلیفون ته نه ده. یو بل اوریدونکو برا وختنو. السلام علیکم. بله
دا وخت چې د شکایت یو لمبر خو
بله دا خو د خبرونه نه ده چې موږ پکې تاسو ته د شکایتونو لمبرونه درکو. دا د مخکخي خزي خبرونه ده او موږ غواړو چې د افغانستان مخکخي خزي درو پیژنو. موږ سره اغلی سایره شریف او شاهناز فایز ملمنې دي. یو بل اوریدونکو فکر خده دی بر وخلو. السلام علیکم. تاسو ما غواړئ؟
او رما خور جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام بخیر راغلی. نوم مو څه دی؟
نوم می احمد همدرد عمان قرغیو نظر څخه پاړی کړی.
همدرد څه بخیر راغلی؟ مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریک کړئ.
پښتنه مې دغه هلمندۍ خور نه دا د څومره زده کړې کړي او چېرته کړي دي او څومره را نه دا د هلمند وګړي وا دی ورته دی له کار نه څومره راوځي.
بله
دغه نه پښتنه
که څه هم دا خو باید خلک وایي چې څومره د دې د کار ناراضي دي. هیله ده چې په خپرونه کې داسې کسان هم زنګ ووهي چې له هلمند نه وي. اغلی شهناز فایز زموږ د ورور پوښتنې مو واورېدې؟ مهرباني وکړئ.
زه یعنی زما تحصیلات لیسانس یم د حقوق علوم سیاسي څخه فارغه یم. نو په هلمند کې رښتیا هم دا خلک دا ټول افغانستان خلک دې راس لري چې هلمند کې داسې خوندې موږ لرو چې مثلا دوی تحصیلات ولري. رښتیا هم چې زموږ په هلمند کې ناهمي ده او موږ داسې خوندې لرو چې هم لیسانس دي هم ماستري لري هم دوی ډېر ښه فعالیتونه لري په هلمند کې. نو زه خپل دغه وظیفې څخه ډېر راضي یم او زه په دې باندې افتخار کوم چې زه خپل د خوندو دپاره یو خادم یم او د دوی دپاره خدمت کوم او د دوی د حق او د حقوقو څخه دفاع کوم.
بله ډېر ښه. بل اوریدونکی لرو په کرښه باندې خو دی به بیا وروسته راواخلو. یوه پوښتنه مو تاسې ته مطرح ده، متوجه ده چې مخکې د هغې نه غواړم چې لږ د دغې پوښتنې په تړاو باندې یو څه ووایم. د افغانستان د 2020 دوه ورځني لوی مرستندویه کانفرنس نن د سویس په جنیوا کې پیل شو. د افغانستان 2020 کانفرنس د افغانستان، فنلاند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو استازو ګډون کړی دی. په دغه کانفرنس کې د ښځو د حقونو په اړه هم خبرې شوې دي. د افغانستان لومړی میرمنې په دې اړه خبرې کړې دي او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید منصور سادات نادری هم په دې اړه خبرې کړې او په ځانګړي ډول د افغان د سولې په مرکچي پلاوي کې د دوی رول مهم بلل دی. ستاسې په نظر باندې په افغانستان کې د ښځو حقونو ته څومره پام شوی دی؟
بیا هم د پښتنو نه نو کله چې موږ دا کوو چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده، نو دا یوازې په الفاظو کې نه ده بلکې په هغه کړنو کې به وي چې د ښځو د انسان په نوم او د ټولنې د یو غړي په توګه د دوی شتون، د دوی فعالیت، د دوی ونډه او بالاخره هغه مسایل چې د ښځې په ژوند پورې تړاو لري هغې ته په کتو سره خو خوشبختانه په دې جریان دی د ټول لسیزو کې د ښځو د سیاسي، اقتصادي، فرهنګي غوښتنو ته د دوی حقوقو ته پاملرنه شوې. خپل ښځې هم په دې برخه کې فعالې دي او خپل غږ پورته کړی، یعنې دا سمینار ورته مشاهده شوې ده چې د غږ پورته کولو د بیان د ازادۍ له لارې نه، د مطبوعاتو له لارې نه او په خپل دوی نیکو هغه په ټولنه کې د فعالیت له مخې دوی دا ثابته کړی چې دوی د دوی د ښځې د موجودیت نه هره پروسه وي، ولو که هغه د سولې پروسه وي یا نورې سیاسي او اقتصادي پروسې وي، د هغه پروسه به نیمګړې وي. خصوصا د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه ده. په هغه پسې منظور کې د جګړې په نتیجه کې هغه قشر چې ډېر زیانمن کېږي هغه د ښځو قشر دی او ښځې دي. ښځه همیشه یا د مور په نوم یا د خور په نوم او یا د مېرمنې په نوم همیشه د جنګ د منفي اغېزو لاندې راغلي، د جنګ هغه دروند پیټی د ښځې په اوږه ده. نو بل مقابل په سوله کې هم د دې ونډه ځکه برجسته او ډېره ده چې زیان ډېر ښځو ته رسېږي. نو په مات باندې لازمه ده، په نړیواله ټولنه باندې لازمه ده چې د ښځو غږ ته لبیک ووایي، د دې غوښتنو ته همدا چې په څو لسیزو کې توجه ورته کړې، زیات توجه ورته وشي، غږ واورېدل شي، په خپل په پروسا کې د پروسې په جوړښت کې د نظام په جوړښت کې د دوی ځای تش پاتې نه وي غږ واوریدل شي او ملاتړ وشي هم د نړیوالو خوانه هم د حکومت د چارواکو له خوانه په عام په خپل اخذې هغه څوک چې په پروسا کې داخلي دي د دې سبب وګرځي چې د نورو خواندو لپاره زمینه مساعده کې د ګډون د غږ پورته کولو او د حق وختلو نو تر یوه حده پورې چې نړیوالو ټولنه توجه ورته کړي ده دولت توجه ورته کړي ده دا به ښه اقدام به وي د وربندې چې موږ وایو چې بسته
بله په دې اړه به نورې پوښتنې هم له تاسې نه ولرو. اغلې فایز تاسې زمغه ګورئ؟ بله. اغلې فایز، د سولې په برخه کې د ښځو رول څومره مهم دی؟ یعنی په دغه د سولې په پروسه کې ښځې څومره کولی شي چې مثبت رول ولوبوي او دغه چاره تر کومې پورې یعنی لوبول شوې ده اوس مهال؟ یعنی ښځې چې دي په د سولې په پروسه کې، یا کومې ښځې چې فعالې دي، څومره توانېدلې دي چې د سولې په راوستلو کې خپل رول ښه ترسره کړي؟
زما په نظر کې د سولې په پروسه کې یعنی هغه ډېر مهم ونډه ښځې لري. د دې په خاطر د مثال په توګه که یو ښځه وغواړي خپل په کور کې خپل اولادونه ته ووایي چې مثلا د جنګ څخه لاس واخه، یعنی زه دغه خپل شیدې تاته نه بخښم تر څو چې ته دغه د جنګ څخه لاس واخلې، نو دغه اتمی دغه ځوان خپل د مور په خبره کې، یعنی زموږ سیس بیا خصوصا د پښتنو سیمو چې دی یعنی ښځینه او د پاره دی احترام لري او دې ته د قدر ور په سترګو ګوري. نو دا خو ډېره مهمه ده. هم زه چې ګورم دونه چې باید زموږ خوندې خصوصا په دا جوغه کې چې دی تللي دي، یعنی زموږ د خوند سهم کمرنګ ده، باید داسې خلک انتخاب شوي وای د سولې په پروسه کې خصوصا په دا مذاکراتو باندې چې دوی داسې خلک وای چې دوی رښتیا هم د جنګ متضرر شوي وو، یعنې د جنګ قربانیان وو، د سولې په هغه مفهوم او مرام دوی پوهېدله. اوس زه انتقاد نه کوم چې زموږ بعضې خوندې د کابل څخه انتخاب شوي دي، خو خیر دی هغوی هم زموږ نمایندګان دي، زموږ خوندې دي، دوی کولی شي چې نمایندګي وکړي. خو زما په نظر باید داسې خوندې انتخاب شوي وای چې دوی د شرایطو څخه فارغ وای، چې د حدیثو د لارې دغه طالبان ورونه دوی خبر اتر کوله تر څو چې دوی په دې باندې څه باور درلودی چې رښتیا هم په افغانستان کې موږ داسې خوندې لرو چې مثلا د دیني دلیاز څخه دوی او بعضې داسې خوندې باید انتخاب شوي وای چې د ولایات د ولسوالیان داسې خوندې وای چې رښتیا هم دوی یو نه څلور پنځه زامنې دوی د لاسه ورکړي دي.
بله بله. اغلې فایز، بیا به هم ستاسو خبرو ته راشو. یو اوریدونکی لرو، دی به راواخلو، دی هم پوښتنه لري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟
میرمنو په سلام، محمد قاسم زاکین دلمن د لاسه سر پاډی کې.
مهرباني وکړئ ځواب سه.
ډېره زیاته مننه کوم. د افغانستان اسلامي جمهوریت د ښځو لپاره ډېر کارونه کړي، په خاص ډول د هغوی دندې ته دا هو ته دې مشکلات یې لاسرسی کړی ولي دا هو کومې دن کړي دي هغه کې دوی واقعیا هم دوی ته کوښښونه کېږي. ښه مثال یې د میدان وردګو ښاروال ده وزیرفه سفاري چې هغه څو مخکې ځینې کوښښونه ورته کتل، هغه ښاروالیانو ته پرېښول ځلا د خوندشته. د دې د مشرۍ لپاره دا مجلس عالم یې د افغان حکومت سره دي کوم توافق دې کړی دی دا کوښښونه د منځ کې.
بله بله، ډیره زیاته مننه زواد صاحب. دغه پوښتنه فکر کوم چې اغلی فایز ته متوجه ده، ځکه چې مدني فعالیتونه هم ترسره کوي. مهرباني وکړئ اغلی فایز.
ما په نظر رښتیا هم چې د افغانستان یعنی د افغانستان دولت دون نجهز وسنی وقتی شهر تا آقا و فخور کردی مجدد اغا سخرازی و اشتیاهم فخواهد مجدد خوندی و چی دبید پارنا اغا تحصیل زمینه نو برابر غصر الحمدلله اول مش پا دا علمان که چی دیر پا علمان که یعنی نعمده بیا هم مجدد خوندی فعال دا و ما اخوال فعالیتون کردی خب بیا هم دونه چې موږ غواړو چې باید د دولتي ادارات کې د ښځو سهم باید د دې په خاطر موږ پر دې باندې فشار راولو چې موږ خوند په یو ریاست کې که اقلا رئیس یو نارینه ده باید هغه د هغې مرستیال یا یو مشاور باید موږ یو خوند ولرو په هر ورگان کی بدی په خاطر چې موږ بعض خوندې مشکلاتونه لري هغه ریاست چې ولادت کی چې وګوري او خو تاسو کې څه بیا کولای شي چې په ډیره یعنی آزاد فضاتي دی خپل مشکل مستوي نو بیا هم موږ نور هم توجه غواړو.
بله آغلی شریف تاسو ما غواړی آغلی شریف تاسی لکه څنګه چې تاسی د خزو چارو رئیس هم پاتې شوی یاستی داراته وایست چې د پخوا په پرتلا اوس څومره آسانتیاوی نجونو ته د زده کړې په برخه کې برابرې شوې دي یعنی د پخوا په پرتلا اوس مهال نجونې څو سلنه یا که په سلنې باندې نشئ ویلی اټکلي ډول باندې څومره نجونې به وتوانېږي چې یا توانېدلې دي چې مکتبونو ته لاره پیدا کړي پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي ذکر وکي
زه د خپل مسولیت نوی وخت را تاسو هم چې کله چې زه خوست ولاړم خوست کې پټول خوست کې ایوالې سوا د بیبي علما په نوم هغه درې سنخونه اول دوام دریم سنخ لرلو په نوم لسوا مګر مکتب نه درلود په پنځو کلو کې هغه فارغین ورکړل او الحمدلله په خپل په خوست کې د خوست پانتون کې د خوست مشتو پیغلو پیغلونه د خوست پوهنتون ډاک د مسلطو په درهو انجونی هلته محصلې دي همداسې د نورو ولایتونه حتی د فاریاب او د جوزجان چې د ازبکو خویندنه په خوست کې چې مطلق تدریس په پښتو دی دوی هلته زده کړې کوي د نورو ولایتو انجونی هلته دي فیلحال موږ په د خوست کې د دولت په چوکاټ کې موږ رئیسان لرو د ښوونځي او د لیسو مدیران لرو په صحیح برخه کې یعنی موږ دومره هغې سرحد ته سل په سلو کې دی رسلي چې زه وایم سل په سلو کې موږ د خوست مېرمنې کابل ته راتګ د تداوۍ لپاره کابل ته راتګ یا نورو ولایتو ته یا بهر ته ضرورت نه لري دا به غلطه خبره وي مګر موږ تقریبا 80% په صحیح په برخه کې د هغې حالت نه راوتلي یو چې یو امور به د زبون په وخت د امکاناتو نه شتون په وجه اوس موږ ټول سولی کې په کلیو کې کلینیکونه لرو ټولنیزې دایاګانې چې جوړ شوي دي هغه لرو قابلګانې لرو په ولسوالۍ کې کلینیکونه فعال دي په مرکز کې موږ د شفخانه کې د هغه شفخانه کې د بهرنیانو په واسطه په مالي لحاظ تمویل کېږي پخپله د خوست فارغینې ډاکترانې لرو په ملکي روغتون کې او تر څنګه یې شخصي روغتونونه شخصي مؤسسه کې چې د ښځو برخه پورې اړه لري ډاکترانو لرو او
اغلی شریف مهرباني
زه چې د خوست ولایت استازی هم د افغانستان په نمائندګۍ مې د خوست خبرې درته وکړې
خوست یو اوریدونکی به واخلو بیا به بیرته ستاسو خبرو ته راشو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام په خیر راغلی. وعلیکم السلام. تاسو په سر کې اوریدونکو ته ځان ور وپیژنئ.
پښتون یم او تاسو دایمي همکار همیشنی اوریدونکی نظر خو مې دا دی چې واقعاً دوی خوشبخته دي چې اوس هم په داسې یو جامعه کې دوی یو منصب ته رسېږي چې ښځه په هغه جامعه کې پاته جامعه ده وسم په مظلوم کې شه یو مظلومیت کې واقع ده هغه حقوق چې باید ورکول شي وي موږ نه دي ورکړي واقع هم د دې دا وخت باید بارو بوجو دي او پر دې به موږ اعتراف کوو. بیا هم ستاسو مېلمنو سره د شاناز پایس سمې پوښتنه دا د مېلمندۍ څخه چې تاسو خدای افغانستان په ستر د عدالت ګوندري یعنی څومره طرفداران یا څومره غړي بلري خپل خبر او بل په سره نه داده په دا اوسني اثر کې چې دا هر څومره چې عذاب ډیریږي د خلکو مشکلات زیاتیږي یعنی معنا دا یو پابل پورې تړلی شاسي لحاظ باندې تاسو څنګه یاست څومره مستقل یاست او څومره داسې خبرنه یاست چې تاسو هم کلچا پورې تړلي.
بله قاري صاحب پښتون ډېره زیاته مننه. اغلې فایز مهرباني وکړئ.
زه د دغه ورور د سوال په ځواب داسې وایم چې موږ د عدالت ګوند د افغانستان په سطحه په ټولو ولایاتو کې یو څانګه لري او مرکزي دفتر مو په کابل کې ده. نو زموږ هغه مشر یعنې د دغه عدالت ګوند عمومي رئیس عبدالرشید حیوبی دی چې خپل د جمهور مشاور دی او هر څانګه یې په ولایت فعالیتونه لري چې په هلمند ولایت کې خصوصا د ښځینه او په بخش کې زه دنده لرم. نو ما خو هغه د وظایف په اعتباط وویله چې داسې وظایف لري دا ګوند او داسې فعالیتونه لري. نو موږ رښتیا هم دا خو د افغانستان دی بیا خصوصا یو جنګي حالات دی بعض وخت یعنی تاوتریخوالی رامنځته کېږي. نو موږ باید یعنی خپل هغه مبارزه ته ادامه ورکړو یعنی داسې ونه کړو چې موږ یعنی د جنګ او جګړه او انتیاري انفجار رښتیا هم چې د ټول افغانستان په سطحه ده بیا خصوصا په هلمند کې بېحده بې اندازه ډېر دي. نو بیا هم موږ خپل هغه مبارزه ته ادامه ورکوو یعنی خپل ولس ته خدمت کوو تر څو چې یعنی هغه سال وروسته خپل ولس ته خدمت کوو خپل مبارزه ته ادامه ورکوو او یعنی دشمن ته نه تسلیمېږو او نه شکست منو.
بله آقای شریف تاسو زما غږ اورئ؟
اورم. بله
بله پوښتنه متاسفه متوجه ده. بیا هم دا نړیواله مرسته کوونکي هیوادونه په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ملاتړ په برخه کې ستاسو په نظر باندې څه غوښتنې لري؟ بله د تلیفون کرخنه پویګم خراب ده ک ستاسو د تلیفون بلندګو جګ د زما غږ بیرته ماته راځي.
بله
اوس می غږ درځي. سوال به یو ځل بیا درته تکرار کوم. نړیواله مرسته کوونکي هیوادونو هدف افغانستان کې د ښځو حقونو په برخه کې غوښتنې د دوی څه دي؟
د نړیوالو مرستو افغانستان د میرمنو لپاره که څه هم
اغلی شریف ستاسو د تلیفون بلندګو جګ د فکر کوم یا د رادیو غږ مو بیرته راځي؟
نه رادیو نه لرم او بلندګو د تلیفون هم نورمال دی.
نه پوهېږم چې دا به څه ستونزه یې د غږز مونږ بیرته مونږ ته راځي. مهرباني وکړئ اغلی شریف فکر کوم چې تاسو د تلیفون بلندګو جګ دی. بلې مهرباني وکړئ.
ما تاسو ته ویل چې د نړیوالو مرستې د افغانستان د ښځو په ارتباط د اول ورځ نه تر ننه پورې سرکسري او عادلانه نه وي. د ګوتو په شمیر او په ځانګړو ولایاتو کې د ګوتو په شمیر مؤسساتو لپاره ښځینه مؤسساتو لپاره او د ګوتو په شمیر انجوګانو لپاره ورکړل شوي او د ښځو لپاره مصرف شوي او بې ځایه مصرف شوي. متاسفانه د نړیوالو مرستې د ښځو لپاره د افغان میرمنو لپاره هغه څه چې د افغانستان د میرمنو غوښتنه په هغې ډول سره نه دي ترسره شوي یعنی هغه مېرمنې چې په پکتیکا په پکتیا په نورستان په بدخشان په دې سیمو کې دغه ته هیڅ توجه نه شوي او څومره کومکونه مرسته چې د افغان مېرمنو په نوم افغانستان ته راغلي هغه په مرکز کې او د ګوتو په شمور په څو مهمو ولایتو کې مصرف شوي. نو زموږ غوښتنه د اول نه د هغه مېرمنو په توګه چې موږ د ښځو لپاره کار کړی دی کار کوو او ټولنې ته راوتلي یو غږ مو پورته کړی او دا غوښتنه مو کړې ده چې عدالت باید نظر کې ونیول شي د ښځو لپاره بنسټیز کارونه وشي تر څو ښځې وتوانېږي چې په اقتصادي لحاظ دوی په پښو ودرېږي چې بالاخره اقتصادي استقلال ولري د ښوونې او روزنې په حساب کې د یو انسان د هر نوع مسایلو د بنسټ جوړوي د ښوونې او روزنې په برخه کې د بې سوادۍ د له منځه وړلو په برخه کې د ښځو لپاره باید ډېر بنسټیز کارونه شوي وای خصوصا د اقتصاد په برخه کې چې موږ تاسو پوهیږو چې اقتصاد زیربنا د ټولو مسایلو لپاره ده. نو متاسفانه دې مسایلو ته هم توجه نه ده شوي او د یعنی سرتسری د افغانستان د څلور دېرش ولایتو په سطحه هم دا کار نه دی شوی او هغه مسایل چې د ښځو له خوانه ورته مطرح شوي دي هغې ته هم توجه نه ده شوي. فقط په ځانګړو ولایتو کې د ځانګړو مؤسساتو لخوا د ځانګړو مېلمنو لپاره کار شوی. نو زموږ انتقاد د اوله ورځ نه په دې مسله کې تر ننه پورې دا انتقاد زموږ دمه لري او غوښتنه هم د نړیوالو ټولنې نه همدا ده چې د ښځو لپاره اقتصادي او بنسټیز مسایلو ته توجه وکړي تر څو ښځې په اصطلاح په خپلو پښو ودرېږي. د اقتصادي استقلال تر څنګه هغه مسایل چې د دوی په ژوند پورې اړه لري چې ښوونه او روزنه ده صحت ده او د کار حق دی د نورو حقوقو ته ورسېږي. نو دې مسایلو ته توجه نه ده کړې. وروسته د دې نه هر هغه مسله چې د ښځو په برخه کې د ښځو د افغان مېرمنو د ژوند په برخه کې ترسره کېږي هغه باید بنسټیز مسایل وي چې د میاشتو یا د کال مسله نه وي هغه مسایل وي چې ښځو ته بالاخره د ډېرې ستونزمن ژوند نه نجات ورکړی شي او دوی په خپلو پښو ودرېږي او د بل ساته د احتیاج لاسې اوږد نه وي او د دې کار نه دوی د خلاصون لپاره د عدالت او د سرتسری کار او هغه کار چې د دې
بل یو اوریدونکو بیا هم فکر خلرو دی برا واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام د زده رجو ټول کارکونکو ته خاص کر فیض او وکیل صاحب سره سلامونه د خوښ نه سدمنان ساده د سره اړیکه کیم بلکې وکیل صاحب سره شریف نه ډیر مننه چې د خوښ کوټې ډیر خدمتونه کړی دي هر یو مشکل لري څه چې مربوط وي د هلکړه را الله پاک ته نور هم دې سرویل لري چې زموږ غریب خلکو ته دومره خدمتونه کړی دي. بل وکیل صاحب سره دا د سری وکیل صاحب سره دا غوښتنه لرو چې زموږ کله لندر ساده قدم چې د خوښ ولایت اندیر په لری وطن کې پروت دي د حکومت لسان لري چې په دې باندې کې زموږ سره همکاري وکړي یا کوم ارګان هغه ته د هدایت وکړي چې والي سره ته جوړه کړي. مننه کوم ودان.
بله لا تاسو نه مننه. اغلی شریف تاسو زمګ د اوریدونکو خبرې واوریدي او یو غوښتنه هم درلوده مهرباني وکړئ.
دا ول خو د دوی ډیره زیاته مننه چې دوی یاندا د خوشاله ځای دی چې اوس ځوانان د مرحلې ته رسیدلي چې دوی د خپل لپاره د نجونو لپاره خوندي غوړي یاندا په دې باندې موږ افتخار کوو او خوشاله یو او دا هم د دې نتیجه ده چې زموږ نوې نسل تر دې سرحد رسیدلې چې مخکې به ممانعت کوو د نجونو د مکتب او اوس دوی خپله مکتب غواړي او زه کیدای شي چې په پلان او پروګرام کې وي چې فعلاً زه هغه اسناد نه لرم چې زه مستند تاسو ته وړاندې کوم او که نه وو زه به پوښتنه کوم او دوی ته به د ټولنیزو رسنیو له لارې نه او یا کله چې خوښ ته زوبي که به موږ دا انشاءالله دا ځواب ورکړو او دوی کولی شي شخصي ما نه بیا معلومات واخلي زما نمبر د ټولو خوښیانو سره شته او نو دوی په دوی په دې لاټه کې چې زما ټلیفون نمبر پیدا کی او زما سره وګا پوګشي او دا مسله را سره تعقیب کړي چې موږ په پلان کې په دې منطقو کې چې دنه مو وخت کې په دې منطقو کې موږ د نجونو لپاره مکتب لرو او کنه لرو ان شاء الله که تاسو غوښتي او یا موږ په دې ونه ته ورته ونی دوی چې ډېر کې تاسو لار نه خوشاله غوونه ته ورسو چې په منطقه کې موږ د نجونو لپاره مکتب درلود او په ټولو کمیت او کیفیت سره دې ته موږ معلومات ورکو، او که نه یې درلود زموږ هڅه تر کوم ځای پورې ورسې د هغې نه به موږ گزارش ورکو، او بشپړ معلومات د تاسو لارې نه او یا د سوشل میډیا له لارې نه د موبایل له لارې نه به تاسو سره او د خوستیانو هیوادوالو سره به شریک کړو.
بله ډېره مننه آقای فایز. ربشو بلې پوښتنې ته چې له تاسې نه زموږ مخکني اوریدونکي پښتون صاحب وکړله، ده وویلې چې د عدالت ګوند د ښځینه غړو په اړه کار ته ووایاست چې دغلته له تاسې سره څو تنه ښځې کار کوي او په کومو برخو کې؟
روز په المن کې د عدالت په ګوند کې یعنی شپږ زره نجونې او ښځینه موږ سره ثبت راجستر دي. یعنی موږ داسې په دفتر کې دننه په دفتر کې درې نفره نجونې لري، لرو چې هلته دنده لري، او بل موږ بعضي پروګرامونه چې لرو، بعضي ملي کنفرانسونه چې دي په دننه په خپل د هلمند په ولایت کې، یا د دوی څخه مرسته غواړو، دوی راځي زموږ سره یعنی همکاري کوي، او بعضي موږ د دوی دپاره خو ما درته وویلو چې بعضي نور فعالیتونه چې دي د هلمند په ولایت کې د دوی دپاره شریک کوو، او د دوی نمبرونه او د دوی دوی چې د شمولیت هم ښه اخلي، یعنی خپل هغه تذکره او خپل هغه معرفت او یو فورم دی چې دوی دکوي هغه زموږ سره په دفتر کې دی، نو هلته دوی ټول زموږ سره ثبت راجستر دي، تلیفونونه د دوی شمېرې را سره ده چې بعضې وخت کې یعنی بعضې موسسات زموږ څخه د موسسات سره موږ په ارتباطات کې یو چې دوی مثلا باسواده ښځې غواړي، بې سواده ښځې غواړي، ځوانان غواړي، متوسط ښځې غواړي، نو د دوی هغه د لایې وظایف مطابق دی زموږ سره داسې خوندې شته دی، موږ دوی ته معرفي کوو.
بله آقای فایز، د یو مدني فعال په توګه کار ته وایاست چې تاسو تر اوسه پورې کومه هڅه کړې ده د هلمند ښځو لپاره چې مالی استقلال ولري، یعنی د کار د زمینې لپاره؟
ما د ټول چې ما یو ځانی هدف ته دی چې زه وکولای شم خپل هلمندي خوندې، خصوصا هغه خوندې چې زموږ زیاتره هلمندي خوندې یعنی جنګپلي، غمزپلي ولایت دي، موږ داسې خوندې لرو په هلمند کې چې دوی یعنی خپل زامن د لاسه ورکړي دي، خپل خاوندان یې د لاسه ورکړي دي، خپل ورونه یې د لاسه ورکړي دي، موږ د دوی دپاره یعنی د کار زمینه ورته برابره کړو. رښتیا هم چې وکیل صاحب وویله چې داسې بنیادي کار تر اوسه په افغانستان کې نه دی شوي، رښتیا هم داسې پروژې راځي د یو شپږ میاشتو دپاره یا د یو کال دپاره، داسې بنیادي کار په هلمند کې نه دی شوي چې یو فابریکه جوړ شي چې داسې یعنی دایمي هلته ښځې ولاړ شي کار وکړي، هم دوی خپل خودکفاس او هم دوی یو کار زده کړي، هم او هم د دوی اقتصادي مشکل ورته حل شي، نو داسې بنیادي کار تر اوسه په هلمند کې نه دی شوي، او موږ همیشه د دوی ږغ د دوی پیام یعنی لوړ مقامات ته رسوو چې موږ په هلمند کې ضرورت لرو، داسې خوند لرو چې په خدای باور وکړي چې دوی تمام ورځ د دوی لاس ګدایي ته یعنی په سړک ناستې ګدایي ته خپل اولادونو ته یو ګوله دودي پیدا کړي، نو دوی دغسې کارو ته ضرورت لري، خو موږ همیشه دغسې یعنی که په مرکز کې هم ولاړ شو، که د ځین په سطحه په کندهار کې داسې یو پروګرام یا کنفرانس کې، موږ د دوی ږغ یعنی پورته کوو، ږغ رسوو، د دوی آواز رسوو خلکو.
بله ډیره زیاته مننه آقای فایز. یو اوریدونکی بیا هم په کرخه لرو، دی برای واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
یو خورکی ستاسو یو تخنیکی غم، تاسو باید دوا یا درې اوریدونکي
تاسی پوښتنه لری ډیر زیاته مننه د وړاندیز نمو تاسی خپل نوم مم راته ونویل او ته پوښتنه لری پوښتنه را سره شریک کړئ.
عزیز صاحب خوشی د شاجوی د زابل ولایت څخه سره په اړیکه کې یم. تر ټولو ما سلام او قدرمنو مېلمنو ته سلام لاست وایم. هیله لرم چې داسې ښځې مو په افغانستان کې ولرو او هغه فعالې مدني ټولنې ولري، یا مطلب د ولایت په سطحه باندې په شورا کې کار کوي. نو له محترمو مېلمنو څخه مې دا چې البته په شریعت کې و ښځو ته بعضې حقوق نیم ورکړل شوي دي، لکه شاهدي و یا یو د میراث حق یا داسې نور، او آیات شریف قوامون على النساء یعنی نارینه پر ښځو باندې فوق دي. نو په دې هکله دوی و داسې مسایلو ته په څه نظر ګورو د دې پوښتنو ځوابونه راکړي، له دوی څخه به ډېره منندوی.
ډیره زیاته مننه عاجز صاحب توخی چې له زابل نه مو اړیکه نیولې وه. فکر کوم چې د یوه آیات تفسیرول زموږ له واسې پورته خبره ده، او دې دپاره به انشاءالله په نورو خپرونو کې بیا موږ له ځانه سره دیني عالمان ولرو. اغلی شریف تاسې زما غواړئ؟ اغلی شریف دا راته ووایاست چې تاسې اوس مهال څومره له خپلو کارونو ناراضي یاستئ د تیر په پرتله چې تاسې د ښځو چارو رئیسوئ؟
خو زموږ کارونه هم د قانون په چوکاټ کې، د صلاحیت او د مسؤلیت په چوکاټ کې، د څومره چې د دولت یا د حکومت نور چارې نیمګړې دي هم نیمګړې دي. په دې باندې موږ قناعت نه لرو چې په درې لسیزو کې یا په دوو لسیزو کې موږ تر اوسه پورې په دې نه توانېدلی چې هغه څومره چې دخانه راغلی یا څومره امکانات چې په افغانستان کې ډېرې نه موږ د کم فرصت نه موږ ډېر څه لاسته راوړي وای. متاسفانه هغه کې به هم زموږ کمزورتیا وي، هم د دولت، هم د شرایطو، د سمو شرایطو نشتوالی چې متاسفانه امنیت یا عدم امنیت د هغه غټه مسله ده چې نه یوازې د ښځو په مسله کې بلکې په ټولو مسایلو کې د افغانستان په کچه ستونزمنده مسله ده چې موږ یې دې ته نه یو پرېښي چې موږ هغه څه چې موږ غوښتل چې تطبیق کړو او خپل هدف ته ونه رسېدو په هغې سرحده پورې چې کومه تمه توقع موږ لرله. نو د دې مسایلو ترڅنګ نور مسایل هم شته، کلتوري مسایل په خپل د ولس عدم همکاري. نو تر ټولو مهمه مسله فقط د امنیت نشتون په ولایاتو کې، د دې سبب ګرځلی چې موږ د ښځو په برخه کې هغه څه چې اهداف مو لرل یا مو ځان ته ټاکلي وو، همداسې د وکیلې په صفت ما او حکومت او دولت د حکومت او دولت په توګه نه یې رسېدلي. نو بیا هم په داسې شرایطو کې چې د یوې خونه جنګ، د یوې خونه ناخوالې او ټولنیزې ناخوالې، کلتوري ناخوالې، اقتصادي مسایل، دا ټول د دې سبب ګرځي. بیا هم ناامیده نه یو، یعنې تر وخته مو کار کړی چې نه موږ دا لاسته راوړنې لرو چې په یوه کلي بډو کې یوه نالوستې ښځه هم په اوسنیو شرایطو کې خدا پوهېږي چې بالاخره د دوام جنس په توګه نه، بلکې د یو انسان په توګه، د ښځو په توګه، د مور او خور په توګه ځان پېژندلی او په ټولنه کې دا احساس لري چې د ټولنې غړي ده. نو داسې مسایل لکه د ښځو په برخه کې، د ښځو د حقوقو په برخه کې مبارزه کړل، اوږد زماني وطن ته ضرورت لري. موږ به نور هم ډېر زمان ته ضرورت ولرو تر څو خپل هدف ته ورسېږو. ډېرو اقتصادي مسایلو ته به ضرورت لرو، سیاسي مسایلو ته، خصوصا ښوونیزو مسایلو ته، چې موږ ټولنه په دې باندې پوه شي چې خپل حق وپېژني، حق او باطل سره ترفیح کړي، هغه که نر وي او ښځه. نو موږ ډېر زمان ته ضرورت لرو چې هغه انساني حقوقو ته ورسېږو چې هم په شریعي لحاظ هم په کلتوري لحاظ او هم په قانوني لحاظ په قانون ملتره کړي دي ته ورسېږو. نو دا ژوند مبارزه ده، مبارزه به کوو کلونه کلونه به دوام کوي، رسېږو به خپل هدف ته ان شاء الله. خو دلته هدف فقط دا دی چې موږ د ټولنې په مقابل کې سخت مسؤلیت وکړو، تعهد ولرو، هدف وټکو او هدف ته د رسېدو لپاره په اصطلاح مټې راونغړو او هلې ځلې وکړو.
بله بله، ډېره زیاته مننه اغلی فایز. ستاسې لومړیتوبونه، ستاسې د ګوند لومړیتوبونه څه دي په خاصه توګه د ښځو د حقونو په برخه کې؟
مننه. زموږ یعنې د عدالت ګوند لومړیتوبونه داسې دي چې یعنې اول خو په ټول افغانستان کې خصوصا په هلمند کې دغه ناوني ورکه شي، د خلکو دپاره د کار زمینه برابره شي، او زموږ هغه خوار او غریب خلک چې یعنې د جنګ قربانیان سوي دي، دوی دپاره یو څه یعنې رسیدګي وشي، د دوی حق و حقوق ورته ورکول شي. زموږ بعضې خوندې دي چې مثلا دوی کور نه لري، ځای نه لري. زیاتره خوندې زموږ تاسو پوهېږي چې هلمند څوارلس ولسوالۍ لري، د څوارلس ولسوالۍ څخه یعنې یوه ولسوالۍ د ګرشک ولسوالۍ ده، یوازې هغه فعاله ده. ټول یعنې دیارلس ولسوالۍ سقوط دي، دغه ټول ولسوالۍ خلک مادر شوي دي او مرکز ته راغلي دي. نو د دوی دپاره یعنی د کار زمینه، د دوی دپاره د کور زیاتره خلک د خیمو لاندې په دغه ژمي په دغه یخ په دغه باران کې ژوند کوي. یعنی اوس تاسو پوهېږي چې دغه خلک چې د ولسوالۍ څخه راغلي دي ټوله مځکه لري، دوی هلته کښت کار لري، عاید لري. دوی وایي وایي موږ هلمندیان موږ د دایګره نه یو، موږ خیرات نه غواړو، موږ امن غواړو چې خپل کورو ته ولاړ شو، خپل مزح ته ولاړ شو، خپل عاطلات ترلاسه کړو، خپل د عاطلات د مخه موږ خپل ځان ته رف روزي برابره کړو. نو زموږ مدعا هدف او مرام دا دی چې امن راشي په افغانستان کې، خصوصا په هلمند.
بله، ډیره زیاته مننه اغلی شریف. بل پوښتنه به بیا هم له تاسو نه ولرو، د ښځو اوسنی شتون په سیاست کې ستاسو په نظر باندې څومره یعنی د قناعت وړ دی؟
بلې پوښتنه ما ته راځي.
بلې بلې اغلی شریف،
بالکل. موږ د نړۍ په کچه د مختلفو اروپایي هېوادو پارلمانونه نږدې نه لیدلي دي. دوی په منځ کې د ښځو فیصدي د افغانستان په نسبت یعنې ډېره کمه ده. افغانستان په د اوسنیو شرایطو کې سره د نه چې ډېرې ستونزې مشکلات لري.
بله، بله، ستاسو غږ بند کیږي اغلی شریف.
حکومت بله
مهرباني وکړي
او قانون دا اجازه ورکړي ده، یعنې زمينه پرلمان تر څنګه په څلور درشو ولایتو کې د ولایتي شوراګانو شتون، په حکومت کې د کابینه کې د ښځو شتون دا په ډاګه کوي چې
بله ستاسی غک دیر زیاد بندی کی اغلی شریف. بله، متاسفانه دا اغلی شریف اړیکه پریش فلا. بیا به هم ایوا پختنه لتا سینا ولرو اغلی فایس، کپلاندو کې راته جواب کړئ، د سی څو ثانیې وخت لرو. بعض خلک ادعا کوي چې د خزو ونده یا د خزو شتون سیمبولیک دی په دولت کې، تاسو څه ویل غواړئ په دې اړه؟
زما نظر رښتیا هم چې درسیده مثلا ما تاسو ته یادوري وکړلې چې رښتیا هم دونه چې موږ
پلانډو کې کا جواب راکړي پلانډو کې
یعنې رښتیا هم چې په دولتي ادارات کې د ښځو سهم کمرنګ ده.
بله ډیره زیاته مننه از تاسو د ګډون نه اغلی فایز من وخت ختم شو. درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دومره وا، تر بیا د خدای پامان.